د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام علیکم یو منی د ځوانانو په ډلې زه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې وي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګډ سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چېرو ملکي هم وکړي دوستانو. اقتصادي ستونزې او د خلکو خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې دی، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایږدي، موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي او دوی کولای سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولای سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشاله سوکاله آرام ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسونو دا رقم ټولنه د زموږ د چدستي انجلۍ ته پیغور دریږي چې د مازې نه کوزده نه کړي دستي بیا د واده خبرې کوي. کچېری واده یو کال وزنډیږي خو ټوله یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسه ده وایي لا ناسه ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې او د نارینه ده بیا څه شی دی وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی ګټلی نشي او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره نیمې عمر د دوی ده یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي یا په کوژده کې پر تېرېږي او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي هم شو دوه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژني چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي داسې کوم څوک پیژني چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله وي کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینم ټوله هر وار چې دی د څون د لیز ودونه کوي د څو کسانو ودونه کوي دا مې ټوله لیدلې دي. د لیچې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه یې بهر کړی دی خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالی وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه د که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکوې بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپور تکي بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي خپل پر ژوند دی کوي بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکي.
مایوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼ ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري. دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته. هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
Jawe o shalai
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 2014 کال مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی، د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوان یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولیا مهربان. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. مې ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و، یا لاس په لاس بلفیل نیولې. مې ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم؟ ول بلې و. اته نه ورځې و، کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادې مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکړه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و در ډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دامه بس کې وي، اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز و در منځ کړی او دغه ټول چاره مخکې اوسي، آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخکېږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلی فارا کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ دی.
سلوب صاحب، آیا د سیم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د انجلې و د دې پرتل مصرف څخه سره ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا، ورور، پلار، دو کسانو له خوا تاسو سره تون چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښه سوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې لور نه درکوم. نو ما ته ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زه هم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې ویل چې دی ښه مادبانه دفتر یو باسه وشه. دا خودل ته خلاص وس ولا خبره. زومې بیرته د لیست څخه وایسي وس. نو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور یې درلود. هغه خرڅ کې یو نمبر مزه کوه، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي. هغه شرط شرایط یې پریښه او ټوله ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو. خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه حسین می راته وای چې دا د کور سامان وو. دا ولې موټر نه دی راوسلې؟ وای ډیر خوش کېم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال شرکه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي وو. ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي، زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته مصلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې بزو سالور بيدیږي، په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي. نو زدا شانت ضرورت لن تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتن از ما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. دا په زرهاو دغه رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسې مشتدل کړه. دا دې په بغلان کې یو میاش مخ کې مجدلې زواده درلودې. سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ سوی دی، د زوم کالی جوړ سوی دی، کارتون په نامه باندې چاپ سوی دی. خسر دې په یو موزه کړلې. ورته ویل چې دولس لکه ولور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوزه هغه ځوانم را ولار ورور ته زنګ وغه ورته ل 25000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې ودرېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دی شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاسور یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو یې زمينه برابره وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه زموږ هر ډلیز وده د شپږ قومو و قومه اته قومه د بې وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوارلس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډلیز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډلیز وده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډلیز وده زوم باید بې روزګار نه وي. څلورم د ډلیز وده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډلیز وده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر او غنی پوخ ماش ولر ا دې اکل یا باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دي. نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نورځین مشتوی چې موږ په ډلیز واده کې مینه سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننوادي موږ لته ورته ورزو وزور زارې کو چې خپل پر نور زوم دي رحم وکړ څوارلس پنځلس کال دي یا دیارلس دولس کال دي یا لس کال دي جزا ورکړې ده. رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالى پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دي دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوارلس کال کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي ورور راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چالو دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې وکي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب تنظیم کړئ او کینجونی مرضی تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت وتلی ده د واده پاره تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اته نه لاس کال مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر ده به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما تلکه یا لاس لاکه مهریه ده او پنځه لاکه یا څلور لاکه می د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لاکه ټول پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي زی ورته بخښم که تاسو مشتلیز واده کوي نسی وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلاری د ځان سره راوستلې وي مور ور سره وي دا ور سره وي الته مشته ګوت راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلس کې نس
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زمونه وي ته ګلان چې غاړه کې اچوي تاسو له ګلپوش نه یده ونه کړه چې موټر ورته ګلپوش کېږي دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور هم ضعیفه کېږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر دوو نفرو لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کېږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسېږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلان نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کړي، څو ناوی زمان دي زورته مې چې سل جوړې وای، سل جوړې کالي ناوی خورته موږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه یو یو جوړه کړه. د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړی ته ورغی، او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره. بل نه پر بیا زنګ راووي چې زه ار ناوی زوم ته 15 کلام شمپو موږ ورکو، بل بیا د زنګ راووي چې ار ناوی زوم ته 2 شی اتر ورکو، بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه کو. البته بیا زموږ کورنۍ ته پکې ډوډۍ پاتېږي، دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسی کمیس څخه 4-5 جوړې نورې د ناویان ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او توفې ورته ورکو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کوسته راسو، آیا وسم د سټ څوک ستې تاسو له کار سره مخالفت وخی؟
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي. بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د گزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملاماتونکو ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل. چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسکې.
خاوس که په دې خبرې وکړي تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکاريږي هغه مرته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي، او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوی زومي استفاده کوي تر تختې خو به پوري د کالو پرنزل تر ماشینه پوري تر خیاطۍ تر ماشینه پوري تر کالینې پوري د اشپزخانه لوښو پوري د امام تر وسایل پوري، یعنی هر هغه څه چې و ناوی وزومی استفاده کوي تر قرآن عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل موږ ناوی وزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ خطر تیبو تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي. مثلا براتۍ دی دام یو رواج دی، روژاتۍ دی دام یو رواج دی چې ناوی وزوم زوم و ناوی ته توفې لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوی وزوم زوم و ناوی ته کالي دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره ځي، بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسی بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده 10-12 لک افغانۍ د هغه کم اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې 3-4 اولادونه پیدا سوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې سوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د دازومه څخه ولور اخلي بیا د شان په دغه کور کې ورکی چې 15 کال ورسته له هم دینې استفاده کوي.
ډیر مننه سیلاب سه محترم په دې لاته د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغه کسانو سره مرسته کوي چې دوی پر اختیار سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي، او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزې ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولې پر هغه ستونزې باندې ژغېږي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
ماتھا غد اورو زنجیرونا کہا تو فلا وما ورس د ونی مهمه پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړې ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبره کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هغې او کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هندي وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوې بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسيونو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو. له څو کارو د موقت حکومت مشر ته پته محمد شاه دوری نه وایي بدلون خامخا را روان دی.
چې پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خپه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه ترخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت ته اور واچو تباه کړه
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و چیزایی را که آواز هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلندترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن ای از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مصالح امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند.
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گویده ملاقات نداشته و باید چی دوی ولست وضاحت ورکید. زکه چی ولست نور پدی باندی آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لو با افغانستان که واریوت دوامه که داگه پندروس کال راسه داگه لو با افغانستان که روانه ده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ با افغانستان که خاتمه پیدا کید.
د افغانستان له نوم د ترامپ خاوره ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي اوج ته رسیدلی. خو ترامپ تیره ونه یوه افغاني خبریال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نه وي هغه نظامونو په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوی دي دا میارو دی خامخات پورا کئی او کدی چیر اختلاف او چکئی بیا دا بحر نا دی تا وارنی یا گواخ کی گی.
او دا افغان خزینه کرکت لوبدالی لپاره حدسی استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تمرستندوی صندوق جوړ شوی. استرالیانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاوند مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهم شي. هغه د موږ د شاو درې دی او همچنان د سی سی دی موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو. ان شاء الله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشي که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوی سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوی او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت لامل پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوی ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې چې د محل په استانبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ د جلبو تنګولو په لټه کې دي. سرچینه د دوا ناستو په تړاو آزادې رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره آزادې رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي. د کومو چې آوازه ده
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم یا اینکه حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا متی عزیز شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشند. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیر دارند که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کوم نتیجه کوم هغه نور که زکه هغه متنفر سوی چی دی سی هغه نور افغانان تا دوی خپل قومونه تا دوی کورنی وی نفرت کړي نور نه غواړي نه افغانان دی غواړي پاکستان سره دی لپاره چې ځان فعال وخی اکتیف وخی طالبان باندې فشار واچي یا غربي نړۍ ته وخی چې داسې یو پروګرام زمخته بیایم خپل چالوال کې خپل کار مختبیایی خپل با اهداف و پالیسی مختبیایی دوغو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نړیوال غواړي که دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړیږي یا ائتلافي حکومت دی که و خانخا نوي چیری نوي کسان بی په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان بنوي نو دا پروسه به دی په دې ډول باندې مخته وړل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلې او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دې نه انکار کوي چې ګویا د ملاقات نه ده شوی، باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلف ډلې سره دوی همکاري کړي تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید پخپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي یووالی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي، د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خپه کېدی، ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت ته اور واچوه تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ دپاره ډېرې تبه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه ځوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکي چیم نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانک د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو اوازې ګرمې کړي دي، ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنګزي وتلو، کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر 2 اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتیدنې یو اربیا د طالبانو په صفونو کې د جبرو اختلافات او غنګوسی زیات کړی دي. دوبی ته د ملا عباس تنگزی او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تیرونی راپورونه خبر شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړی دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغه تودو غنګوسو ته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د روستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنگزی د هبت الله د قهر سره مخ خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تاییدي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونیو اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسي هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارات نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابعه ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي هغه د ظلم استبداد وسیله ده او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه لګیلي دي او کابل میدان هوایي کنټرول لاندې دی او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي، د ارک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو پنځلس حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي او کومک ته چې خوست کې ده او بعضې فدایي حملې کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه هم اوس جوړ دی او خوشحالي وکړم بو غواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حال دپاره یو ملي افغاني طرز تفکر جرګې مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کیږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان له خوا نه انګازه او انګیرنه کیږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاصې پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیارو دوی خامخا پوره کوي او که دوی چیرې اختلاف یا څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کیږي.
شنن کې په دې باور دي چې تیر ونې له یوې افغان خبریال سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تیر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یوسایډي د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل به د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللې چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی یې خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوي دي او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقې سره د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره، د منطقې سره، د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کیږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو بار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکي چې هم اقتصادي مشکلات لري د هرې نگاه څخه مشکلات ډیر دي او ټول نړۍ نړیواله ټولنه دې ټول خبر دي
او په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو د زورونې وستلو په دوام د دغه یواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 40000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلت ساتلي دي. د پاکستان ډان رسپانډي راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر په مشرۍ د وی غونډې په محل شوي او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګ په خپل واتس اپ خبر کړی دی د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډي ووځي او افغانستان ته ستنه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډېر لکه 40000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1 نیټه یې لویدیځ انتقال نکړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی ورته او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ته او دلته چې کوم مشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي دوی خپل ژوند الته د خپل ژوند ویر التلری او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجنونو په تعلیم باندې دي د ښځو په کار باندې باندې دي په داسې حالت کې د افغانان په زور افغانستان ته ریپورت کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي دا غه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په زید باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د روسي عملیاتو په ترڅ کې 1250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړل لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور لمخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایران چارواکو د اعلان لمخې تیر یو کال نه کم موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړل دي.
د اساسي قانون لمخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو ارباو له حقونو څخه دفاع وکړي. خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړې. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په توګه یو وادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې له هغه نه پوښتنه کېده. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ای ډی سی آر او ای او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان ادبا او حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونی په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطن کرکټ لوبډلې رات څرګندېدنی یو ور بیا د افغان مرمنو پر ورتیا او بحثونه متمرکز کړی. افغان لوبغاړي وايي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتو او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې. خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رايوزه شوي د لوبډلې بیرته خوره نشي د دوامدار فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانګزي ازادي رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دي ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډلې په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
مونږه هوپ یا توقع لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او مونږه کوششونه کړي آی سی ته مونږه لیټر لیږلی دي. په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ مونږ ته ډیر مهم اسي، هغه د مونږه تشا ودرېږي او همچنان د آی سی سی ډیر
نو موري ته پرچې د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړي میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر یو نیم میلیون ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام لپاره زیدن ورسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و ډیره برخه بهر تولاړي او اکثره په استرالیا کې دی رہی.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی د استرالیا کې د یو خزیره د ټول دوپاره او که چې اوس ام سی سی او همدارنګ حکومت استرالیا او څه اندازه مالی مرستې وعده کړي، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړی شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او دوی لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین کغه نارینه دي او خزینه دي کولای شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګ زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د دوی په معرفي کېدلو کې کولای شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګ ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرسته ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره باید دا وي چې دوی خپل انرژي د خزینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویل دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغه ناروغي اخته شوه. د یاد وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغي اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینون او ناچاو دي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینون او ناچاو د توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4,212 غزاړه موټر درولې چې ډیر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,640 بیلابیلو اصنافو لوړپوړو ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره قانوني چلند نه کار اخیسته دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلې دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبري بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتي راغلی ده. د یوات کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس ل 2.5 ډالر نه 5.5 او 6 ډالر تل وړ شوی او په لوی مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری د محل ته شي پرتی وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی، بلکې یوازې څو پشمار هګۍ له مغازی نه د اخیستلو اجازه لري، او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده، او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډیر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هیروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی ساونت سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دیني خپرونو د مسؤول په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یوه تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتابو ډله کې حساب کړی دی او واده یې ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړو، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2500 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
لري شند ګلابي لري بلبل انندي لري شند ګلابي لري سپين مستي همي لارا استاد سکه مي لارا سپين مستي همي لارا استاد سکه مي لارا استاد سکه مي لارا
سکا میں یارا